افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته ماشامنه یو خبری مجله د خبرېدو وخت سو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې د ملي امنیت عمومي رئیس خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتی و. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د درېدلې پروسې د بیا پیلولو په اړه د پیشنهاد منلی دی. افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې یو قومندان وژلی دی او د سوریې پوځ او متحدانو یې د دو ماښار پر ختیځه برخه خپلې حملې بیا زیاتې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلولو په اړه د پیشنهاد منلی دی. عباسی چې پرونی په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل، نن په اسلام آباد کې ویل جګړه د افغانستان د روانې شخړې د حل لار نه ده. پاکستان طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد هم ستایلی دی چې پکې ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته وړاندیز کړی چې که سوله وکړي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به ومنل شي. طالبانو د افغان حکومت دې پیشنهاد ته تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلی، خو دا ډله ټینګار کوي چې غواړي اول له امریکا سره خبرې وکړي. پاکستان په 2015 کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د لومړنیو مخامخ خبرو کوربه و، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته دا خبرې بې نتیجې پاتې شوې. افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې یو قومندان وژلی دی. د محلي پولیسو قومندان فقیر محمد جوزجاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د قاري حکمت په نامه د داعش دا قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره د پنجشنبې په ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شو. تر دې مخکې د جوزجان چارواکو ویلي چې داعش ډلې د حبیب الرحمن په نوم یو کس په دې ولایت کې د خپلو وسلوالو قومندان ټاکلی دی. دا روزګان ولایتي شورا وایي طالبانو د دې ولایت چورې ولسوالۍ ته د خوراکي او نورو اړینو موادو د رسولو مخه نیولې ده. د ولایتي شورا مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل دوه ورځې کېږي چې چورې ولسوالۍ ته خوراکي مواد نه دي رسېدلي، چې له امله د دې موادو بیې لوړې شوي او خلک له ستونزو سره مخ دي. د ولایتي شورا یو غړي نور محمد حقمل ویل
بین غټه جپا ده په خدای دې کار چکړه دې دې سبا دې شنابو کې دا کار باید ونه کې په دې باندې نه دولت کمزور کیږي، دا د غریب خلکو په ژوند او په عزت باندې لوبه ده چې دې کوي.
د اورزګان ولایت شوراوی د سیمې قومي مشران او مخاور هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي او دوی د جګړې له دواړو خواو غواړي چې عام خلک د سپر پتوګه استعمال نکړي. طالبان وروسته تر هغه چوري ولسوالۍ ته د خوراکي او ځینو نورو موادو مخاوني ولا چې امنیتي مقاماتو د دې ولسوالۍ له خلکو غوښتل چې خپل سیمو دي وسلوال طالبان وشړي. د سوریې پوځ او متحدانو د دوما خار پر ختیځه برخه خپل حمله بیا زیات کړي. تر دې یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه څلوېښت ملکي وګړي وشل شول. د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن فعالیت کوي وایي له پرون راهیسې د سوریې او روسیې جنګي الوتکو دیرش ځله بمباري کړې ده. د ډلې ویلي هیلیکوپترو نن د دمشق ختیځ ته پرتې سیمې باندې 25 بلري بمونه هم اچولی دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي ټلویزیون پر دوه ماښار د تازه هوایي بریدونو ویډیوګانې او تصویرونه خپاره کړي دي چې تور لوګی ترې پورته کیږي. روسی چارواکو د وی برتانی ورسپانې هغه راپور رد کړ چې وایي د اعصاب او هغه فلج کوونکي کیمیاوي مواد چې په انګلستان کې پر پخوانی روسی جاسوس کارول شوی دی د ولګا د سیمې د شیخانی په نوم یو تحقیقاتي پوځي مرکز کې ترلاسه شوی دی. روسی چارواکو د جمعې پر سر سراغي په دې اړه عکس العمل خود چې ټایمز اخبار د برتانیا د امنیتی سرچینو په حواله په دې اړه جزئیات خبره کړل. د ټایمز پرونه د ټایمز ورسپانې په دې ورسېو کې د برتانیا د امنیتی سرچینو په حواله ویل چې دوی باور لري هغه کیمیاوي مواد چې پر پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال په برید کې استعمال شوی او برتنوي چارواکو د نویچوک په نام یاد کړی دی د مسکو په 800 کیلومتره جنوب ختیځ لور ته په پراته د شیخانی په خارګوټی کې په پوځي تاسیساتو کې جوړ شوی او هلته ساتل شوی و. د شیخانی خارګوټی د عضوی کیمیا او ټکنالوژي په برخه کې د روسیې د ساينسي څیړنو د دولتي انسټیټیوټ یو څانګه ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د برتانوي ورسپانې دا راپور رد کړی دی. سرګ لاوروف ویلي د برتانوي ورسپانې دا ادعا ښیي چې برتانوي چارواکي د خپلې بې بنسټه ادعا د تایید لپاره هر ورځ نوې هڅه کوي. دا پیښه چې برتانیا یې پړه د روسیې په دولت واچوله د دې سبب شو چې برتانیا او تر شلو زیات لویدیځ متحدانو یې له خپلو هیوادونو څخه 150 روسي ډیپلوماتان وویستل. او د اسرائیل د پوځیانو په ډزو لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. فلسطیني چارواکو ویل چې په وژل شو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. فلسطیني خبریالان د ښځو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي چې شاوخوا 1.5 کسه په ربړي مرمیو ټپیان شوي او ګڼ شمېر نور بیا په اوښکې بهون کې ګاز ژوبل شوي دي. دا تاوتریخوالی پرون په غزه کې د مظاهرو له پیل وروسته د اسرائیلي اسکرو او فلسطینانو ترمنځ په اخوډب او شخړو کې رامنځته شوی دی. اعتراض کوونکي فلسطینیان وایي چې هغه سیمې باید بیرته دوی ته وسپارل شي چې اسرائیل لاندې کړي دي.
ولسی جرګې نن د ملي امنیت عمومي رئیس د ورستیو نه امنیو په تړاو وربللی وو.
په دغه تیرو دوو میاشتو کې تیاری عملی وسولې په کابل کې، په هلمند کې، په شمال کې، په ډیرو ولایتو کې.
ولسی جرګه او ځینې تحلیلګران د وضعیت د ښه کېدو لپاره د کابل او اسلام آباد ورستۍ ژمنې د وخت ضایع کېدل ګڼي.
دغه دواړه دولتونه چې دي، که د افغانستان دي که د پاکستان دي، دوی خپل وظایف پوره او صادقانه نشي ترسره کولای. یو ښه تفاهم ته ضرورت دی، حوصلې ته ضرورت دی.
د اروزګان پر چورې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د خوراکي او غیر خوراکي موادو لارې بندې کړي چې ځینې خلکو ته رسېدلی.
پخوا و یو غونې وړ په 1200 اوس تللې ده 1400 2200 تکلیف
شنه ډبا د 1400 غړو ډبا اوس کابو په 0 په 2000 خرچې جوړ په داغه مثال ک نور خوراکي مواد په داغه مثال ک
په بهرنوي مسایل کې اوري. روسي چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سی وی هغه کیمیاوي مواد چې د روسیې پر پخواني جاسوس کارول سی وی د روسیې له یو تحقیقاتي مرکز څخه ترلاسه سی ویلي. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څیړو. د افغانستان ولسی جرګې د ملي امنیت عمومي رئیس استجوابیا غونډې ته ورغوښتی و. د جرګې غړیو په هیواد کې روانو نه امنیو ته په کتو وویل امنیتي ارګانونه او په تیره بیا د ملي امنیت عمومي ریاست باید د دغو نه امنیو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي، خو د دې غونډې یوه برخه له رسنیو څخه پټه وساتل سوه. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
ولسی جرګې په هیواد کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو له امله د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس استجوابیه غونډې ته ور وباله. د دغه جرګې غړو د شنبې په ورځ د هیواد پر روان وضعیت اندېښنې وښودې. د ولسی جرګې د هر کمیسیون یوه غړي له عمومي رئیس نه خپلې پوښتنې مطرح کړې. د کورنی امنیت د کمیسیون غړي لالی حمیدزی وویل په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي. افغان دولت د دغو ډلو له کومې یوې سره سوله غواړي؟ سربیره پر دې د ولسی جرګې ځینو غړو انتقاد کاوه چې د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونو د انتحاري او داسې نورو حملو په مخنیوي کې بې پروایي کړې ده. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدل، په ځینو لویو لارو کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون، سړي وژنې، غلاګانې او په ځینو ولایتونو کې د پرسونل او تجهیزاتو کموالی هغه موارد دي چې د ولسی جرګې اندېښنې زیاتې کړې دي. خو دا چې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي په غوښتنه د ولسی جرګې غونډه سري اعلان شوه، د وکیلانو پوښتنو ته مو ځوابونه ونه شول موندلی. په ورته وخت کې د چارو پوخ کابل خان تدبیر د ولسی جرګې د استجوابیا غونډې د سری کېدو په اړه وایي خلک باید پوه شي چې په لوړه کچه امنیتي ستونزې څه دي.
نظامي اسرار باید د مشخصو افرادو په منځ کې چې هغه کاملا د اعتماد وړ دي هغو په منځ کې مطرح شي. ولې کله چې لوی خبرې راځي چې په هغه باندې مطبوعاتو ته ځواب ورکول کېږي، زه داسې فکر کوم چې مطبوعات به دومره لوی چلنج نه وي لکه خپله په ولسی جرګې کې. دا ناس کسان چې همدغه امنیتي ارګانونو درازونو د افشا کولو لپاره چیلنج دي.
ښاغلی تدبیر وایي په خوا تر دې د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي مسؤلینو ځوابونو د ملي شورا د غړو قناعت نه دی حاصل کړی. د ده په خبره خلکو ته باید سم معلومات ورکړل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ومردل چې ولسی جرګې د ملي امنیت عمومي رئیس د وروستیو ناامنیو په تړاو استجوابیه غونډې ته ورغوښتی و، خو د دې غونډې یوه برخه له رسنیو پټه وساتل سوه. کارپوهان وایي امنیتي مسؤلان باید لوی امنیتي مسایل او د ولسی جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه له خلکو او رسنیو پټ ونه ساتي. د افغانستان ولسی جرګه او ځینې تحلیلګران د وضعیت د ښه کېدو لپاره د کابل او اسلام آباد ژمنې او د جمعې ورځې موافقې د وخت ضایع کېدل ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي په داسل کې چې پاکستان هر ورځ د افغانستان له ځکنۍ بشپړتیا سرغړونه کوي، کابل ته د هغې هیواد د لوړ پوړو چارواکو سفرونه بې ګټې دي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې د افغان او پاکستاني مشرانو ترمنځ د دولتونو په کچه د خبرو لومړی پړاو تیر ورځ په کابل کې ترسره شو، د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان له مالي اقداماتو پرته خبرې او سفرونه د وخت ځای کېدل بولي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي دا خبرې داسې مهال پیل شوې چې پاکستان پر افغانستان توغندي ولي او په خاوره یې دننه بمباري کوي. عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل د پاکستان دا شان کړنې ښیي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې یوازې د وخت ضایع کول دي.
پاکستان بحیث کشور همسایه آنچه که
دیوی مونگ احلمانیو چه که پاکستان دیو گواندی هیواد پتوگل افغانستان سر خبرو تا حضیری گی باید ریختینی او دوستانه عملی اقدامات هم وکده. لبه ده مرغا داسی سفرونه و خبری بیا بیا شوی، خو مونگ لازمه نتیجه ندیلی دلی پرتل دینه چه وقت زایی کدی. خغل ابراهیمی وایي پاکستان باید در رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي، که نه په خبره یې لرې نه ده چې د ناامنۍ لمنه ور ورسیږي. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي تېره ورځ په یوه رسمي سفر کابل ته راغلی و او د ولسمشر غني سره د خبرو پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو د سولې عمل د ګډ پلان په بشپړېدو ټینګار وکړ. د پاکستان د صدراعظم له ماڼۍ او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت نه په خپرو شویو اعلامیو کې راغلي چې دواړه مشران په اوو مهمو مواردو موافقې ته رسیدلی دي. په اعلامیو کې راغلي چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي او دواړه هیوادونه به د هغو جنګیالیو په خلاف ګامونه پورته کوي چې د افغانستان او پاکستان امنیت ګواښي. د دې تر څنګ موافقه شوې چې دواړه هیوادونه به په خپلو خاورو کې هیڅ هیواد ډلې یا شخص ته اجازه نه ورکوي چې د یو بل په خلاف د دولت په کړنو لاس پورې کړي. د موافقې پر اساس دواړو لورو ژمنه کړې چې د یو بل د هوایي حریم له نقضولو ډډه کوي او د یو بل د ملامتولو پر ځای د ستونزو او اختلافاتو د حل په هدف د عمل ګډ پلان په چوکاټ کې د همکاریو له میکانیزم څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل تل پاکستان د وسلوالو ډلو پروزلو، هغوی ته د پناه ځایونو پور کولو، په سرحدي سرغړونو او د افغانستان په بېثباتۍ تورن کړی دی. کابل ته د پاکستان د صدراعظم د سفر سره هم مهال افغان چارواکو هم ویلي چې د پاکستان له لورې په کونړ توغندي توغول شوي او پاکستاني جیټ الوتکو په دانګام ولسوالۍ څلور بمونه غورځولي دي. د سیاسي او پوځي چارو کارپو شنواز تڼۍ وایي د سولې عمل په ګډ پلان کې مهمې نقطې یاد شوي، خو د پاکستان تیرو کړنو ته په کتو دا باور کم دی چې نوموړی هیواد د عملي اقدامات وکړي.
اولس اتلس کلن دوران د نړیوال ائتلاف په موجودیت کې همیشه دا خبرې کیږي، خو بیا ښه نتایج پایلې نه لري. دغه دواړه دولتونه چې دي، که د افغانستان دي که د پاکستان دي، دوی خپل وظایف پوره او صادقانه نشي ترسره کولای. نو د دې دپاره چې دا ټول شیان سره سم شي، یو ښه تفاهم ته ضرورت دی، حوصلې ته ضرورت دی، ښه اړیکو ته ضرورت دی، د یو بل مشکلاتو او ګټو ته ضرورت دی چې درناوی وشي.
ښاغلی تڼۍ ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې په دغه پلان عمل شوی وي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شوې وي، نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم باید خپل رول ادا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان په یو ځای لوبډله کې د شهزاد محمدي لوبیدل د دې ادارې د اصولو خلاف عمل ګڼي. د ځینو راپورونو له مخې شهزاد محمدي څو ورځې مخکې د پاکستان په یو ځای لوبډله کې لوبیدلی چې د چارې په ټولنیزو میډیا کې د افغانانو عکس العملونه پارولی دي. نور حال د واصل وصل په راپور کې.
پا په ټولنیزو میډیا کې د پاکستان په یو ځای کلب لوبډله کې د شهزاد محمدی د لوبیدو په خبرګون تر سختو انتقادونو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له نوموړي سره به قانوني چلند وکړي. د دغې ادارې ویان فرید اوتک د شنبه پورس ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې شهزاد محمدی د کرکټ بورډ له اجازې پرته پاکستان ته تللی او هلته د یو ځای کلب لوبډله کې لوبیدلی دی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی شهزاد محمدی تېره ورځ پاکستان ته تللی او هلته د یو ځای لوبډلې سره لوبه کړې ده. چې بدبختانه شهزاد محمدی په خپل سر تللی ده او په پېښور کې په دغه سیالیو کې ګډون کړی. نو د افغانستان کرکټ بورډ د پالیسۍ له مخې به ورسره قانوني چلند وشي.
ښاغلی هوتک وایي د کرکټ بورډ د اصولو له مخې ټول لوبغاړي له هېواده بهر په سیالیو کې د لوبېدو لپاره د بورډ اجازې ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې شهزاد محمدی د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو کې له ګډون او هیواد ته له رستنېدو وروسته پاکستان ته تللی او هلته یې د یو ځایي کلب لوبډلې لپاره لوبه کړې. د شهزاد دغه کړنې په کوردن او له هیواده بهر د ډېری افغانانو کلک غبرګونونه راپارولي او له امله یې په نوموړي سربېره یې د افغانستان په کرکټ بورډ هم سخت انتقادونه کړي دي. خو ښاغلي محمدی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شهزاد محمدی له دې وړاندې د منشو درملو د کارولو له امله د کرکټ د نړیوالې شورا له بندې سره مخ شوی و چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دغه بندیز پای ته ورسېد. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کرکټ پوهان وایي د لوبغاړو دا شنکړنې د دې ترڅنګ چې د افغانستان نوم او د کرکټ حیثیت ته زیان رسوي دوی ته هم تاوان کوي. له دې ډلې کرکټ پوه ورزشي خبریال ابراهیم مومن وایي دا چې کرکټ بورډ د یو شمېر ارشد لوبغاړو په وړاندې بې وسه دی نو له امله یې دا شن غیر قانوني کړنو ته زمینه برابرېږي.
عملا کرکټ بورډ ته اوسه پورې په دې کې نه تاوان لري، دا واقعیت خبره ده، نه د دې تاوان لري او نه د دې هغه اجرا کولو صلاحیت دوی سره نشته چې دوی په دغه سینیر لوبغاړو باندې چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان لپاره لوبېدلي دي هغوی په خلاف باندې څومره سخت اکشن واخلي. نو ټوله خبره ټوله ګرمتیا د افغانستان کرکټ بورډ ته راځي.
ښاغلی مومن وایي سره له دې چې د افغانستان کرکټ بورډ ټولو هغو لوبغاړو ته چې کورونه یې په پاکستان کې دي هیواد ته د رستنېدو شرط ټاکلی، خو د ده په خبره بورډ لا هم نه ده توانېدلی چې دغه شرط په ټولو لوبغاړو عملي کړي. د ده په خبره تر کومې چې کرکټ بورډ ټول لوبغاړي دې تاړ نه کړي چې پاکستان پرېږدي د ورته ستونزو مخه نیول به ناشونی وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د پاکستان په یو ځای لوبډله کې د شهزاد محمدی لوبېدلو عکس العملونه پارولې دي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي او ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلولو طالبانو چوری ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو مخه نیولې ده. په دې ولسوالۍ کې د قحطۍ له بیرې د دغو موادو بیې لوړې سوي دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
دوی ورځې وړاندې امنیتي مسولینو د یادې ولسوالۍ د هغه سیمو پر خلکو اوبه وتړلې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې پراته وه. امنیتي مسولینو اوبه او یا هم ویالې په دې موخه پر خلکو وتړلې چې ګڼې تاسې به له خپلو سیمو وسلوال طالبان شړي. خو اوس بیا وسلوالو طالبانو په یادو ولسوالۍ کې د هغه سیمو پر خلکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه نیولې کوم چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې پراته دي. د یادو سیمو خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دې وکړي او غم دې وخوري.
لارې چې دي طالبان و پر تړلې دي، هغه وایي چې رور بازار بچ مسیره پاته سي. پخوا یوه ګونې وړه په ولس او اوس تللې ده شپږ ویشت سوه اته ویشت سوه تکلې دي. یوه ګونې وړه برا پلمیر صابون هر څه داسې تشمار کړه.
هلته یوه د کوچنۍ ډبه د څلور سوه غوړو ډبه اوس کابو په زرو په دوه زره خرڅېږي. وړه پر دغه مثال که نور خوراکي مواد پر دغه مثال که
د ولایتي شورا مسولینو پر دولت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او په خبره چې لارې دي ورته خلاصې کړي. د ولایتي شورا غړي نور محمد اقمل ازادي راډیو ته داسې وویل.
ډېره غټه جپه ده، باید د دې څخه دوی د دې کار چې کړی دی د دې څخه باید دوی اشناب وکړي. دا کار باید ونه کړي، په دې باندې نه دولت کمزوری کېږي، دا د غریبو خلکو په ژوند او په عزت باندې لوبه ده چې دوی کوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. د اورزګان ولایتي اداره هم مني چې یادې ولسوالۍ ته وسلوالو طالبانو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه نیولې، خو وایي چې د دې ستونزې د هوارولو په موخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي دي. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې اړه باندې ولایتي اداره لاس پکار شوی او د ځایي قومي مشرانو باندې نفوذ اشخاصو له لورې غواړي چې د وسلوالو مخالفینو سره په دې اړه باندې خبرې اترې وکړي چې چیرې اړتیا وه او موږ بدون د شکه موږ به د اول لارې د دوی اکمالات کو خود اول لارې ممکن نه ده چې دوی ستونزه حل شي. د دوی ستونزه باید په اساسي توګه حل شي.
خلک بیا د ولایت مقام د مسلینو دغه خبرې د شعار په توګه یادوي او وایي چې باید په عمل کې کار وکړي.
شعارونه دي ورکول کېږي، نمایشي غونډې دي وکړي چې داسې به وکړو، د قومي مشرانو د لارې او د ځوانانو د لارې د هوا د لارې، خو په اصلن کې دی په نیت کې یوام نه لري، بس ساده شعارونه دي ورکول دي.
دا په داسې حال کې دی چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ترمنځ پرتې لارې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي، چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
زیندر سنگھ مجبور دی آزادی ریڈیو دی ایپ ایم موجو کے سل آشاریہ پنزو سپو کے آورم.
د افغانستان د روغتیا وزیر د روغتیایي بودیجې د کمښت له کبله اندېښمن دی. فیروز الدین فیروز د شمې پر ورځ د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د تیرو کلونو پر تله سږ کال سل میلیونه ډالر بودیجه کمه شوې ده. تفصیل له ناجیې صافی څخه اورئ.
د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې نړیوالو مرسته کوونکو ادارو له عامې روغتیا وزارت سره سل میلیونه ډالرو پورې خپل مرسته کمه کړې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل دا چې د نړیوالو مرسته کوونکو مرستې ورځ تر بلې کمیږي، په کار ده چې خپل داخلي منابع پیاوړي کړو.
روز به روز منابع کومک کنندگان یا تمویل کنندگان برای ما شما کم شده میده.
در نړیوالو مرسته کوونکو ادارو مرسته ورسته بلی کمیږي. د تیرو کلونو په پرتله سخ کال سل میلیونه ډالر بودیجه کم شوه ده، نو داخلي منابع باید ډیر شي او د دې لپاره موږ ځینې طرحې حکومت ته وړاندې کړې دي.
منابع داخلي یک سلسله ستراتیژي و طرحه را پیشکش کړیم با دولت افغانستان.
خونموري ویل له دغه ستونزو سره سره اوس د افغانستان نوي سلنه وګړي روغتي خدمتونو ته لاسرسي لري چې دا رقم دوه کاله پخوا شپېته سلنه و. دغه سرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې لا هم د افغانستان ډېر شمېر خلک په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي روغتي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکني ویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم له سلویخت سلن نه زیات افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
مونږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغه حالت کې تجلیلو چې د مونږ د سلویخت فیصد نه پورته وګړي صحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب خپلو خبرو کې فرمایل چې یعنی مونږ واقعا په دې حالت کې مونږ ډېر سریع پیشرفت کړی، اما بیا هم مونږ ډیر کار ته ضرورت لرو.
خغلی سمکنی دغه شان له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د روغتي ستونزو د هواري په هدف خپلې مرستې جاري وساتي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکرن هم د تیر په پرتله په دغه هیواد کې روغتي خدمتونه وستایل. ویل چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د روسیې چارواکو د یوې بریتانوي ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې وایي د اصابو هغه فلجوونکي کیمیاوي مواد چې په انګلستان کې پر یوه پخواني روسي جاسوس په حمله کې کارول سوي د ولګا سیمې د شیخانی په نوم د یوه تحقیقاتي مرکز څخه ترلاسه سوي دي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ وروسته له هغې په دې اړه عکس العمل وښود چې ټایمز اخبار د بریتانیا د امنیتي سرچینو په حواله په دې اړه جزئیات خپاره کړل. اجمل انداو نور تفصیل.
د ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې د برتانیا د امنیتي سرچینو په حواله وویل دوی باور لري هغه کیمیاوي مواد چې پر پخواني روسي جاسوس برید کې کارول شوي او برتانوي چارواکو د نووي چوک په نوم پیژندلې، د مسکو په 800 کیلومتره کې جنوب ختیز لور ته په پراته د شیخانی په خارګوټ کې په پوځي تاسیساتو کې جوړ شوي او هلته ساتل شوي. د شیخانی خارګوټ د عضوي کیمیا او ټکنالوژي په برخه کې د روسیې د ساينسي څېړنو د دولتي انسټیټیوټ یو څانګه لري. د کیمیاوي وسلو یو متخصص همیش دی بریتن ګوردن دی ورسپانې ته ویلي هغه استخباراتي معلومات چې دلیدلې پکې په واضحه توګه د شیخانی د تاسیساتو یادونه شوې. د نوموړي په وینا په دې پوځي تاسیساتو کې د زیرمه شوو نووي چوک کیمیاوي موادو کمیت د بریدونو لپاره کفایت کوي، خو د پوځي عملیاتو لپاره بیا کم دي. بریتن ګوردن ټایمز ته ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې دا صاف فلجوونکي کیمیاوي مواد دي د پخواني شوروي د وخت له نورو لابراتوارونو لکه ازبکستان یا اوکراین څخه انګلستان ته انتقال شوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د برتانوي ورسمانې دا رپورت رد کړي. سرګی لاوروف ویلي برتانوي ورسمانې دا ادعا کوي چې برتانوي چارواکي د خپل بی بنسټه ادعا د اثبات لپاره هر ورځ هڅه کوي. روسیه په کلکه د مارچ په پایل کې په هغه کیمیاوي برید کې لاس لرل رد کړي چې په برتانیا کې یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د اعصابو په فلجول کې موادو مسموم شول. دا پیښه چې برتانیا یې پړه د روسیې په دولت واچوله د دې سبب شو چې برتانیا او تر شلو زیات لویدیځ متحدانې له خپلو هیوادونو څخه تر 150 زیات روسی ډیپلوماټان د اعتراض په توګه وباسي. میخایل بابخ چې په ولګا سیمه کې د کرملین استازی او د کیمیاوي بوسلې کولو د دولتي کمیسون پخانه غړی دی، د روسیې رسنوی ته ویلي چې د شیخانی تحقیقاتي تاسیسات وستزراتي کیمیاوي څېړنو لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي چې په دې تاسیساتو کې کیمیاوي وسلې نشته. د میخایل په وینا په هغه سیمو کې چې کیمیاوي وسلې وي هغه په بشپړه توګه له منځه وړل شوي. د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي و چې مسکو خپل ټولې کیمیاوي وسلې له منځه وړي. خو دا ویل مرزاینوف په نوم یو ساینس پوه چې اوس په امریکا کې اوسي او د لومړي ځل لپاره یې د نووي چوک په نوم د کیمیاوي وسلې موجودیت په ډاګه کړ وایي دا سابو د فلجونکو مواد د پخواني شوروي څېړونکو په شیخانی پوځي تحقیقاتي مرکز کې جوړ کړی و. نوموړی وایي اوس نه شي ویلی چې دا مواد له کومه برتانیې ته رسېدلي، خو دا چې برتانیه ولې روسیه ملامتوي د ده په وینا علت دا دی چې د پخواني شوروي او بیا روسیه پرته بل هیڅ هیواد د دې موادو په جوړولو کې دومره تجربه نه لري.
خادم له هلمند په خپل سیمس کې لیکلي کچري ناتو یو ور بیا د افغانستان د جګړې اولی کرښه ته داخل سي، شای دا کار د طالبانو په ماتولو کې مرسته وکړي. حبیب الرحمن افغان له هلمند، ترنګ چې افغان چارواکي په یواز سر نسی کولې پټول هواد کې امنیت راولي، نو د ناتو د نوی وړاندیز هر کله کوي. قیام الدین مبارز له هلمند، د دولت توسلولو څخه هيله کوي چې نور دی د جنگ څخه خلاص وخلي او سوله دی وکړي. عبد الواحد مدقیق له کابل، پاکستان به هیڅ کله په خپل وادو عمل ونه کړي ځکه چې پاکستان تل مخه سیاست مختوړي او د حیاتونو سفر یې هیڅ ګټه نه کوي. عزت الله الهام د لوګره، د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مثبت اړیکې د سولې اوسنی بهیر سره مرسته کولای سي. آغا جان افغان له کندهار، هیله کوم چې د هند تجارتي کرکټ لوبو په اړه هر ورځ معلومات خپره کړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکي دي، افغان پلاوي ته په کار نه ده چې پاکستان ته ولاړ سي ځکه چې پاکستان څوک د پاکستان پر ژمنو څوک باور نسی کولای. او ولی جان لغزنی څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، په زنخان ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ نسته او ګڼ ماشومان په دښتو کې یا هم په خلاصه فضا کې درسونه وایي. تاسید ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. تیر اونۍ په اروپایي ټولنه کې د تخنیکی ستونزې له کبله زیاتې الوتنې لغوه شوې. تفصیل له اسمت ساروان اوري.
تیر اونۍ د اروپایي هیوادونو نیمایي الوتکې د هوایي ترافیک په کنټرول سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله وانه لوتلی شوې چې له کبله یې په زرګونو مسافر سرګردانه شول. د اروپایي اتحادیې د ټولو غړو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره له یورو کنټرول سیستم څخه کار اخیستل کیږي، خو په دې سیستم کې تخنیکی نیمګړتیا سبب شو چې نیمایي الوتکې د سه شنبې په ورځ یعنی د اپریل په 4مه له ځایه ونه خوځي. له دې سیستم څخه شمالي افریقا او منځني ختیځ د تلونکو الوتکو د کنټرول لپاره همکار اخیستل کیږي. د یورو کنټرول اصلي مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی. له دې مرکزه د ورځې د 140 اروپایي هیوادونو د 10,000 الوتنو لپاره کار اخیستل کیږي. په یورو کنټرول کې ستونزه د سه شنبې په ماسپښین حل شوه، خو تر اوسه پورې نه دی ویل شوي چې دا ستونزه ولې پیدا شوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو ما شمنې نیم ساعته خبری مجله اوري.
ستاسو لا پیغامونو
انارګل کوچان د فراد ولایت د اناردری د ولسوالۍ تاسو ته زنګ وم. موږ مالداري کوچان په دې منطقه کې ژوند کوو، یو لیش ځکه نه لرو. موږ ژوندۍ وار په وار په شپه په شپه په سختۍ باندې دي. موږ د دولت څخه دغه هیله دا واردو، د خصوصا د اشرف غنی او د هغه چارواکو چې مسول پدې دي چې موږ ته دلته یاتان راوړي، چې موږ ته ذکر راکړي، موږ خپل پرمځک باندې موږ باور دی وسه د دې ارمان له شو سو نه اعلان کړي نو د خلکو پرمځک باندې خو موږ بیا راغونی او نه اعلان نو شنو ولایت
زادم کوچه کندهار خبره کوم مداهل و ارزو لرو زمون مالداری در دیر سخت بچکالی در کبل دیر سخت کمزوری دی مجرس وز شتوان و طاقت نلرو نمو زاهل که وزمون کنو سلام کاری وشی زمندار و خلقو بیا کشتون وشت دو بود اغا نلری وست نلری شتیر پا ولگی یو خو آباد سند بل خو گزاره پکیږي موږ داخله کوو چې د موږ ولسر کومک وکړي یو ځای خلک د خو غریبان څو بل سر ته د اکثر ته ورسې مو د شکایې چې مسری ته وسایل و درې مو د شکایې نو موږ داخله کوو چې په دغه پام لرنه وو سوي د پوان خلک پام ته وکړي چې خلک یو ځای غریبان یو ځای داخله شکایې والسلام
دا اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له ستاره احمد فروغ نو ورچې له راپورونو او خبرونو سره دغه شیبه ستودیو ته راغی.